وخت په افغانستان کې مخام شپږ بجې شو د ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر افغان طالبانو د پاکستان د نفوذ په اړه د هغې هېواد د یو لوړ پوړي چارواکي له وروستیو څرګندونو مخبرو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو وسلوالو د حضور او د جګړو د نوي بدلو فصلونو په اړه مو د یو شمېر چارواکو او د ملي شورا د غړو له اندېښنو هم خبرو. په امریکا کې د دواړو ګوندونو لخوا د سهشنبې د ورځې د ترسره شویو لومړنیو انتخاباتو نتیجې په دې نتیجو په ترڅ کې کوم کاندیدان مخکښ شوي دي دا او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی اسمه سروان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان لوی درسیز دن له ولسمشر غنی سره د افغانستان د سولې په باب خبري وکړه. د اروپای اتحادیې رئیس د پناه غوښتونکو پر مسالو د بالکان له مشرانو سره خبري کوي او د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره په ګوندي سیالیو کې هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ مخکې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحل شریف نن د لند وخت لپاره کابل ته راغی او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړه. پاکستاني رسنۍ وایي چې راحل شریف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د پاکستان پر ملاتړ بیا تاکید وکاوه. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د خبر پاڼې له مخې جنرال راحل شریف د تاجکستان له یو ورځني سفر د راستنېدو په مهال په کابل کې د لند وخت لپاره تم شو. د خاتمه ملاتړ د ماموریت د قماندې د بدلون په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار ډله ییزه حمله د پنځو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د ننګرهار امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد وایي چې په دې پیښه کې شپاړس ملکي وګړي او دوه پولیس ټپیان شوي دي. دا پیښه وروسته له دې وشوه چې لومړی یوه انتحاري حمله کوونکی د هند کنسولګری ته نږدې له انتحاري حملې وروسته او په جلال آباد کې پنځو نورو حمله کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت یو ویان په نوې ډیلي کې ویلي چې د دې حملې هدف په جلال آباد ښار کې د هند کنسولګری و. د بغلان والی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو په ډنډغوري ولسوالۍ کې څو کلي له وسلوالو مخالفانو څخه نیولې دي. عبدالستار بارز ازادي رادیو ته ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال دوه بش وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د اروپای اتحادیې رئیس ډونالد توسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینو ته لاړ چې د هغو بندیزونو او قیداتو په اړه خبرې وکوي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولي دي. توسک د کرویشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې مشرانو یې په وروستیو کې اعلان وکړ د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ څخه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات وکړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک د سه شنبه په ورځ د اوتریش له صدر اعظم ورنر فیمن سره په یو غونډه کې وویل په هیشم چې د پولو د کنټرول اغیزمن کنټرول اسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا ده چې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټوله اروپا کې درک شي. موږ باید په میز په دې اړه خبرې وکړو چې د اتویش غړیو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، کنه اعتماد نور هم له منځه ځي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او هم دراز اوتریش له لوري پر پلو بندیزونه د اروپایي اتحادیې له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. د امریکا د جمهور غوښتونکو په منځ کې د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینټن د سه شنبه د ورځې په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی ان ان، فاکس نیوز او نورو تلویزیوني چینلونو د ابتدایي شمیرونو له مخې ټرمپ او کلینټن دواړه د امریکا د متحده ایالاتونو د 12 ایالتونو په منځ کې په وو ایالتونو کې بریالي شوي دي. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو، د خپل ګوند له لوري به د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید شي. امریکایي چارواکو د پولادو د یوې نړیوالې کمپنۍ رئیس ایران ته د پولادو د خطرناک پوډر پر صادرولو تورن کړ. ویل شوي چې له دغو پوډرو څخه د توغندو د جوړولو په شمول په فضایي او اتومي ټکنالوژۍ کې کار اخیستل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سبا د پاریس په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د مینکس د موافقې پر اساس د سولې د پلان پر عملي کېدو خبرې کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې د فرانسې، جرمني او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. د روسیې د اضطراري حالت وزارت وایي نن دغه هیواد د پنیزه د سیمې په اورال لوی لار کې د یوې لاری او مینی بس په ټکر کې نه تنه مړ شول. دا پیښه له مسکو جنوب ختیځ پلو 68 کیلومتره لرې شوې ده. هغې ازبک ښځې چې د مسکو د میترو سټېشن مخې ته یې د ماشوم پرې کړی سر په لاس کې و، نن وویل چې خدای پاک ورته امر کړی و چې دا وحشتناک کار وکړي. گلچهره بابا کوولووا دا خبره نن د مسکو یوې محکمې ته د تک په لاره کې خبریالانو ته وکړه. دی دا هم وویل چې د 4 کلن روسي ماشوم د وژلو په جرم اعتراف کوي. د ترکمنستان دولتي تلویزیون نن وویل چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د ملي امنیت نوی مشر ټاکلی دی. په راپور کې ویل شوي چې د ملي امنیت د وزیر کوچ ګلدی خدای بردییف روغتیایي وضع ښه نه وه، ځکه یې استعفا کړې او د هغه پر ځای دوران ګلدی بیرموف ټاکل شوی دی. بیرموف پخوا د ترکمنستان د ګمرکي خدماتو رئیس و او د اروپایي اتحادیې د فوټبال د فدراسیون رئیس میشل پلاتینی د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لورې له فوټباله د ممنوعیت پر ضد خپله دعوه د سپورت د حاکمیت محکمې ته وړاندې کړه. دا خبره دې محکمې چې په سویس کې ده نن چهارشنبه اعلان کړه. محکمې ویل میشل پلاتینی د سپورتي چارو د حاکمیت محکمې ته د قضیې په ارجاع کولو سره هڅه کوي چې د فیفا د اخلاقي اصولو د کمیټې او د فیفا د استیناف محکمې هغه پریکړې لغوه شي چې پر اساس یې دی په نړیواله او کورنۍ کچه د فوټبال په اړوندو فعالیتونو کې د 6 کلونو لپاره له برخې اخیستو ګرځول شوی دی.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صاف او واضح اوریدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې اوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره د نورو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سرکار سطر جزیز بیا تایید کړ چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري، ځکه چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي او له دغه نفوذ له کابل حکومت سره د هغوی د سولې د خبرو لپاره کار اخیستی شي.
وی هاف سم انفلوئنس ان دم بیکاز دیر لیډرشپ از ان پاکستان اند دی ګټ سم میډیکل فسیلیټیز دیر فیملیز ار هیر.
د طالبانو په مشرانو د نفوذ په اړه په دې خبرې سره اسلام آباد غواړي چې له دې مسلې په راتلونکو خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره کار واخلي.
دام یو ډول فشار دی چې دوی په افغانستان په لورې اچوي چې که یعنې ډېر امتیازات ومني مونږ به کولی وشو چې هغه طالبان هلته قانع کړو.
د سولې د خبرو د تېزېدو تر څنګ په جلال آباد کې بیا د هند پر قونسلګرۍ ډله ییزه حمله وشوه. پر یوه انتحاري سربیره دغه راست 15 برید کوونکي په دې حمله کې ووژل شول. د افغانستان د جنوب لویدیځ او مرکزي ولایتونو چارواکو بیا اندېښنه څرګنده کړې چې په سیمو کې بهرني وسلوال زیات شوي.
امارت اسلامي په نامه باندې راغلي د طالبانو سره یو ځای دوی تر اوسه پورې داسې مستقل اعلان نه دی کړی چې موږ داعش یو یا د داعش بیرغ پورته کړي.
په امریکا کې د دواړو ګوندونو لخوا د سه‌شنبې د ورځې ترسره شوو لومړنیو انتخاباتو له نتیجې مو خبرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز راحل شریف نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو لوړ پوړو چارواکو سره پر امنیتي مسایلو د سولې پر بهیر او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. کابل ته د هغه د سفر د مخه تېره ورځ د بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم لوړ پوړي سرکار سطر جزیز هم تایید کړ چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ لري، ځکه یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي او له دغه نفوذ سره له کابل حکومت سره د هغوی د سولې د خبرو لپاره کار اخیستی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د روانې اونۍ یعنی د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف داس محل کابل ته سفر کړی چې افغان دولت له وسوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو په درشل کې دی او شای پرتلون کې شاوخوا یوي ونی کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل سي. تمه ده دغه خبرې په اسلام آباد کې وسی. که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شغلی شریف ته سفر هدف او مراسمو کې د هغه ګډون یادوي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څخه نوی قماندان جان مایک نیکلسن ته د وخت انتقالېدو لپاره جوړ شوی دی. خو د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر ویلي چې نوموړي په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی دی. د دغه دفتر مشر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه دواړو مشرانو د سیمې د امنیت، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر څرنګوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو پر کنټرول او نور اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر وایي راحیل شریف افغان مشرانو ته د امن او ثبات پر اوستلو کې د پاکستان د هڅو او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پاکستان داسې مهال د افغانستان د سولې او ثبات ته هڅو ملاتړ بیا تکراروي چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په واشنگټن کې ویلي چې د طالبانو مشران د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او پاکستان په دې توګه کولای سي پر هغو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي.
influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical.
دوی یو مش پر طالبانو ځکه نفوذ لري چې د دوی مشران په پاکستان کې دي او دوی له یو لړ روغتي اسانتیاو برخمن دي او کورنۍ هم هلته دي. په دې ترتیب موږ کولای شو له دغو مشرانو کار واخلو پر هغه فشار وروړو چې د خبرو میز ته کښینی. خو موږ د افغانستان د حکومت په استازیتوب له دوی سره خبرې اترې نسو کولای ځکه موږ هغه څه چې د افغانستان حکومت یې دوی ته وړاندیز کوي نسو کولای هغه ته وړاندې کړو. پاکستان تر دې دمخه دومره په وضاحت نه ویلي چې د طالبانو مشران د دوی په خاوره کې او د پاکستان تر نفوذ لاندې دي. افغان کارپو ودیر صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان نور له دې انکار نسی کولای او وایي د دې اعتراف دلیل شایداوي چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو سره غواړي ځانته امتیاز واخلي.
کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درس اسرائیل شریف د سفر او د غراز له افغان ولسمشر سره د هغه د لیدنې کتنو او خبرو په اړه مو اوریدل. د غراز د سولې په اړه مو د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سره تجربې سرګندونه هم اوریدل چې پرون یې د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ذکر لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي او دغه نفوذ له کابل حکومت سره د هغوی د سولې د خبرو لپاره هم انکار اخیستای شي. د طالبانو په مشرانو د نفوذ په اړه په دې خبرې سره آیا اسلام آباد غواړي چې له دې مسلې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې ده په اسلام آباد کې ترسره شي د امتیاز ترلاسه کولو لپاره انکار واخلي؟ دا او دا پوښتنه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي نه د مرکې په پیل کې زما همکار صالح محمد صالح کړی ده.
نور مجال د پاکستان د مشرانو د پاره پاتې نه وو چې دا انکار کولی وي چې طالبانو مشران په پاکستان کې نشته دي. دا چې د بلې خوانه بیا وایي چې په ځینې باندې مونږه قوت نه لرو، زور نه لرو او هغوی چې څه غواړي هغه بیا په خپله خوښه کار کوي، دا زه ورسره نشم منلی. د هغو مارګیرانو ته پیدا کوم پاتې کېږي چې مار ساتي وو بیا خپله دای شي.
فکر نه کوي چې پاکستان په دې ډول کوشش کوي چې له دې مسلې څخه د یو قوت په توګه استفاده وکړي؟ دا معنی چې دوی وایي چې د طالبانو پر ځینو مشرانو موږ کنټرول لرو. فکر نه کوي چې د سولې په دغو خبرو کې به پاکستان غواړي چې له دې ډول مسایل څخه سیاسي استفاده وکړي؟
مسایي خبره ده، دا یو ډول فشار دی چې دوی په جانب مقابل په افغانستان په لور اچوي چې یعنی ډېر امتیازات او مانی یا یو څه امتیازات او مانی نو موږ به کولای وشو چې هغه طالبان هلته قانوني کړو. او کدا ده چې حد اقل امتیازات خو ته ومنې یا دې دوی امتیاز سره نشي حد اقل وی نو بیا دا فلمه کول شي چې پاکستانو باندې مونږ زور نه لرو.
تر دې مخکې نړۍ ته پاکستان تل دغه خبره کوله چې موږ د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو په وړاندې اقدامات کړي دي، پوځي عملیات مو کړي دي په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې. اوس په نړۍ ته څه وایي؟ پاکستان خپله تاییدوي چې د طالبانو ځینې مشران دوی په خاوره کې دي، له صحي خدماتو استفاده کوي، هلته کورنۍ میشته دي.
فکر کوم چې دا یو ډول اعتراف دی چې دوی خپل هم ځان مجبور ګڼي د نړۍ د فشارو د خوانه چې سمه لاره د سوله ونیسي چې دا د دوی او د پاکستان د راتلونکي په ګټه هم ده. او که یان هم دوی تر اخره پورې په افشاري وکړي په ما خپلې خبرې باندې حال دا چې مسله هم بل ډول وي بیا نو پاکستان هم موجودیت هم خطر پېښېدای شي.
او په حقوقي لحاظ استاده دا مسله څنګه ارزوي؟ هغه کسان چې په افغانستان کې په بریدونو تورن دي، په وژنو تورن دي، ګاونډي هېواد دا تاییدوي چې دوی په خاوره کې دا کسان میشتي،
هغه هېوادونه چې خپلو کورونو کې خپل هېواد کې هغه دولتونه مخربین روزي تمویلوي ټرینوي او بیا یې د تخریب دپاره بل هېواد ته لیږي، دا حقوقي نړیوال مسؤلیت لري او د امن او بشري پرنسپونو په ضد رفتار د چدوی کوي دا منع دي. دا مداخله ګڼل کېږي، دا تجاوز ګڼل کېږي، دا د بل دولت حاکمیت ته
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صافی و چې د په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. سرتاج عزیز پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو نفوذ ځکه لري چې یو شمېر مشران په پاکستان کې اوسي، هلته د دوی کورنۍ میشتې دي او دوی کولی شي چې له خپل نفوذه د کابل له حکومت سره د هغوی د سولې د خبرو لپاره هم کار واخیستل شي، یعنې هغوی دې ته چمتو کړي چې د خبرو میز ته کښېني.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو تر څنګ د جګړو تنور هم ګرم دی. جلال آباد نن بیا د یوې ډلیزې حملې صحنه وه. د حمله د هند پر قونسلګرۍ پلان شوې وه. یو انتحاري ځان والوزو او 50 تنو هم برید ترسره کړه چې 50 واړه د افغان امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې ووژل شول. نور تفصیل یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري پر رپورټ کې اورئ.
دغه ځان وژونکی برید او وسلواله نښته د غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د جلال آباد خر اړوند د هندوستان قونسلګرۍ پر امنیتي پوستو ترسره شو چې زیات زیان ملکي خلکو ته اوښتیدی. د ننګرهار امنیه قمندان فصل فضل احمد شهزاد په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
د برید په نتیجه کې بریدګر ټول ووژل شول. په دغه حمله کې چې دوی ترسره کوي 24 دوام ورکوي. زموږ ټولو ملي امنیتي ځواکونو، ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت، عامه نظم پولیسو په ګډه وکولی شو چې دا بریدګر ډېر ژر له منځه یوسي.
شهزاد په دې پیښه کې د عامو خلکو د دوکانونو او موټرو د تخریبولو تر څنګ 14 تنه ملکي وګړي او 2 امنیتي سرتیري سرسري زخمیان شوي هم دي چې په مرکزي شفاخانه کې تر درملنې لاندې دي.
یوازې ملکي تلفات هغه وخت سره منځته شو چې یو موټر بم د عمومي سړک په سر قونسلګرۍ ته نږدې هلته انفجار ورکوي. تقریبا 14 نفره ملکي خلک سطحي زخمي دي چې هغه شفخانې ته انتقال کړي دي او 2 نفره پولیس زخمیان دي.
بل خوا د همدې سیمې ځایي اوسېدونکي وایي دوی هره شېبه په ویره کې تېروي. دوی وایي په سیمه کې د قونسلګرۍ شتون دا سیمې ناامنه کړي او په دا ډول پیښو کې اصلي زیان عامو خلکو ته رسېږي.
ساتي پدې غریب بیچاره خلکو باندې ونو ساتي
وختونه مې داده ده باید قونسلګریان د خار نه باید باندې لاړ شي.
د ویلو د چلدې مخکې همدې سیمې ته نږدې د پاکستان قونسلګری تصویر مهم ځن وژن کې برید او سوال نه خطر منتشي و چې په پیل کې د سیمې عامو خلکو او امنیتي پولیسو ته مرجو بل اوخته و.
په نوې ډلې کې د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو هم تایید کړ چې حمله د دوی پر قونسلګرۍ په جلال آباد کې پلان شوی و خو د دوی ټول کارکوونکي خوندي دي. دغه راز تر اوسه پورې نه طالبان و او نه هم داعش چې په ننګرهار کې فعال حضور لري د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ناتو د قاتم لاتر ماموریت قومندانۍ نن نوی قومندان ته تسلیم شو. جنرال جان کمپل دا قومندانۍ نوی قومندان امریکایي جنرال جان مک نیکلسن ته وسپارله. دغه راز په هغو مراسمو کې چې نن په کابل کې جوړ شوی و امریکایي چارواکو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. نور تفصیل یې له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندان نن رسمن له جان کمبل څخه جان نیکلسن ته وسپارل شوه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان اف کمبل په کابل کې د قومندې د سوارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او له خپلې خاورې دفاع کولی شي. کمبل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله په بیلابیلو برخو کې ګڼ پرمختګونه شوي او باید خوندي وساتل شي.
In the 1 year anniversary of both the National Unity Government
افغان امنیتی ځواکونه قاطعانه د امنیتی عملیاتو رهبری په لاس کې لري. د ملي وحدت حکومت د جوړیدو او زموږ د قاتم لاټړ ماموریت په یو کلنه موده کې دا مهمه ده یاد کړو چې دلته څه سوي دي. د افغان امنیتی پوز لومره یو ځل لاس کاله تیریږي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی قومندان جنرال جان لیکونسل د افغان امنیتی ځواکونو د هر اړخیزې همکارۍ ترڅنګ له ترهګرۍ سره پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. نیکلسن وایي دی د وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي پلانونه لري.
زه نن نه غواړم چې د خپلو دښمنانو په اړه ډېر څه ووایم. زه به د دوی په اړه ډېر څه په راتلونکي کې ووایم. زما لنډ پیغام دا دی چې زه تاسو پېژنم. تاسو افغانان له مشقت او تاسو افغانانو ته له مشقت او درد پرته بل څه نه دي ورکړي. دا د افغانستان خلک دي چې د دغه جګړې اصلي اتلان دي.
جان اف کمبل اتلس میاشتې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان و. تر هغه مخکې ډانفورډ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان و. خو په 2014 کال کې چې کله د ناټو ماموریت بدل شو او د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو، جان کمبل د قومندان په توګه وګمارل شو. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان میشت دي او دغه ځواکونه تر ډېره افغان ځواکونو ته د روزنې چارې پر مخ وړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي د غوڅ ملاتړ ماموریت خورا مهم بولي او د ترهګرۍ پر وړاندې په روانه مبارزه کې له افغان ځواکونو د نړۍ پر ملاتړ ټینګار کوي. په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د قومندې د تبدیلېدو په مراسمو کې د نورو میلمنو ترڅنګ د پاکستان لوی درستیز جنرال راحل شریف او د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورډ هم برخه اخیستې وه. په کابل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي په داسې حال کې له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې د نوي پلانونو خبره کوي چې ټاکل شوې په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرې پیل شي، خو طالبانو تر اوسه په دغې احتمالي خبرو کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د ناتو د قطع ملاتړ له ماموریت د قومندانۍ د بدلېدو په باب مو واورېدل. جان مکنیکلسن د ناتو د قطع ملاتړ له ماموریت نوی قومندان ټاکل شوی او ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د وسلوالو طالبانو په وړاندې دوی ښه ځلېدلي دي او د ناتو دغه ماموریت به هم د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا بیا د افغانستان په جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د بهرنیو نویو وسلوالو د حضور په اړه یو شمیر چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د زابل او غزنی ولایتونو د ولایتي شوراګان غړي وایي چې د دې جنګ وسلوالو شمیر تر سلګونو کسانو پورې رسیږي او ډېر له خپلو کورنیو سره یو ځای دې سیمو ته راغلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني وګړي د حقاني طالبانو او داعش ټولو تروریستي ډلو په لیکو کې شته چې ډېر مالي امکانات هم د دوی په واسطه هغوی ته برابرېږي. نور تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې اورئ.
په داس حال کې چې روان جمعې له پخوا مختلف تر ډېره په جنګونو کې تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو یو شمیر چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنګونو ته اندېښمن دي. د دغو ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بهرني وګړي د دوی سیمو ته راغلي او ښې وسلې لري. په دې لړ کې د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او د لا راټولېدو په حال کې دي. هغه وایي چې سلګونه دا کسان له کورنیو سره په وسلو مجهز راغلي او د خلکو د جذب لپاره ښې پیسې لري.
خارجي جنګیالي چې دا راغلي دي تقریبا د فامیلي سره راغلي دي، د فکریزو په منطقه کې راغلي دي، چلته میشتي په د چوپان کې په برلغو کرلغو هغلته منطقې دي، ازاربوز په هغه منطقو کې سره میشتوي دي. په خاچ افغان کې څه خو څه وخت مخکې جنګ ورسره وکړي، دوی مجهز دي، په هر وسله باندې مجهز دي او پیسې ډېرې ورسره دي دوی سره.
ښاغلی کاکړ وایي چې پخوا فکر کېده دا کسان ممکن د عربو او منځنۍ اسیا له هېوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو اوس معلومه شوي چې دوی د اسلامي عمارت په ګټه کار کوي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې دا اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن مشخص ادرس نه لري او تر ډېره دوی دا ستونزه جدي نیولې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر 300 پورې بهرني جنګیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له 2 کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچني او عرب جنګیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې 2 کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق شت عملیاتو صوبې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د هرې تروریستي ډلې په وړاندې یو شان عملیات کوي او ډېر وخت افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې بهرني وګړي نیولي یا وژلي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي د یوې ډلې په ملاتړ نه جنګیږي. بهرني وګړي په بېلابېلو تروریستي ډلو کې شته، د حقاني په شبکه کې هم، د طالبانو په ډله کې هم او د داعش په لیکو کې. په دوی چې
چه هر چیرې فضا او فرصت تنګیږي او یا یې ترمنځ اختلافات راځي یوې بلې برخې ته ځي. دوی ټول د تروریزم ځالې دي.
په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولي چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونه جنګیالي راغلي کوم چې کولی شي جګړو ته نوی رنګ ورکړي.
و امریدل چې د افغانستان جنوب لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې په دې وروستیو کې د بهرنیو وسلوالو شمیر زیات شوی دی چې د دې سیمو د چارواکو او د غراز د ولایتي شوراګانو د غړو اندېښنې راپارولې دي. دا یوازې د افغانستان جنوب لویدیځ او مرکزی ولایتونه نه دي چې پکې بهرني په تیره بیا ویل کېږي چې داعش غړي د داعش غړو حضور زیات شوی دی، بلکې په دې وروستیو کې ویل کېږي چې د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې هم د داعش ملاتړي زیات شوی دی. او د تیر کال په اوږدو کې دې ډلې خپلې شبکې فعالې کړي او ګڼ شمېر حملې هم پلان کړي دي. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مئی میاشت کې په کراچۍ کې په یوې خونړۍ حملې سره وکړ. په دې اړه زموږ په سهارنیو خپرونو کې په تفصیل اوریدای شئ.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدال است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
سبا دا پروگرام خبریږي او موضوع بیا هم د جنگ و سوله. په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو روان عملیات او د غرض د سولې روانې هڅې چې ټاکل شوې ده د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې پروګرام کې تاسو هم کولی شئ چې برخه واخلئ او له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ. خو اوس د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دواړو ګوندونو د دیموکرات ګوندونو او د غراز جمهوری غوښتونکو ګوندونو خپلمنځي انتخاباتو ته پرون د سه شنبه ورځې و ځانګړې ورځ و په دیارلسو ایالتونو کې دغه مقدماتي انتخابات ترسره شول. د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینتن د سه شنبه د ورځې مقدماتي انتخاباتو کې تر ټولو مخکې دي. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
اټکلونه ښیي چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو په منځ کې ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو په منځ کې هیلری کلینتن د سه شنبه د ورځې چې امریکایانې کاندیدانو ته د اهمیت په خاطر لویه سه شنبه بولي په مقدماتي انتخاباتو کې تر نورو مخکې دي. د سی این این، فاکس نیوز او نورو تلویزیونی چینلونو د ابتدایي شمیرنو او اټکلونو له مخې ټرمپ او کلینتن دواړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دولسو ایالتونو په منځ کې په وو ایالتونو کې بریالي شوي دي. د جمهوری غوښتونکو کاندید ترامپ په الاباما، جورجیا، ماساچوست، ویرجینیا، ارکانساس، ویرمونت او تینیسی کې مخکې دی. د دیموکرات ګوند لپاره کاندید میرمن کلینتن په الاباما، جورجیا، تینیسی، ټکساس، ارکانساس، ماساچوست او ویرجینیا کې وړاندې ده. که هر کاندید په خپل ګوند کې مخکښ شو د خپل ګوند له لورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدي شي. که میرمن کلینتن او ډونالډ ترمپ په همدې ډول وړاندې لاړ شي د سشکال د نومبر د اتمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدو ته لار ورته پرانستل کیږي. اټکلونه ښیي ترامپ د خپل جمهوری غوښتونکي ګوند سیال تیت کروز ته د لوی سه شنبه په ورځ د هغه په زیږنځای ټکساس او همدارس په اوکلاهاما او الاسکا ایالتونو کې ماتې ورکړې ده. داسې ښکاري چې میرمن کلینتن به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې له ترامپ سره سیاله شي. ترامپ خپل ویناوو کې څو ځلې له مهاجرو او مسلمانانو سره مخالفت کړی دی. میرمن کلینتن په میامی کې خپل پلویانو ته وویل په دې انتخاباتو کې لانجه هیڅ کله دومره زیاته نه وه. څه چې له مقابل لوري اورم د ټیټې سویې خبرې دي. زموږ او دوی ترمنځ د امریکا د ویشلو هڅه ناسمه ده او موږ به پرې نه ږدو چې داسې کار وشي. ډونالډ ترامپ هم چې داسې ښکاري د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پړاو ته نږدې کیږي وایي. میرمن کلینټن د یوې پخوانۍ سناتورې د بهرنیو چارو وزیرې او د پخوانۍ ولسمشر د میرمنې په توګه د یوې حرفوي سیاستوالې بېلګه ده.
د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو په منځ کې د کاندیدانو د سیالیو په باب مو واورېدل چې پرون په دیارلس ایالتونو کې دغه انتخابات ترسره شول. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو فرشته نګاه ستړیو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. ښه راغلاست.
تشکر نوریاس نوري. خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 101.5 اف ام میشنوید. شش و نیم شام به وقت کابل است و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رایل شریف لوید رستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعلام ناشده امروز به کابل رفت. در امین آل سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی در این کشور بهره می برند. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم اما پیش از نشر همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
لوید رستیز پاکستان امروز در کابل با رئیس جمهور غنی ملاقات کرد. در حمله انتحاری امروز در نزدیکی قنصلگری هند در جلال آباد دو تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند و عربستان سعودی و متحدینش گروه حزب الله لبنان را رسما یک سازمان تروریستی اعلان کرد. تفصیل خبرها. جنرال رئیل شریف لوید رستیز پاکستان امروز برای مدت کوتاه وارد کابل شده و با رئیس جمهور غنی در مورد صلح افغانستان صحبت کرد. رسانه های پاکستانی گفتند جنرال شریف در ملاقاتش با آقای غنی روی حمایت کشورش از ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرد. بر اساس اعلامیه اداره روابط عامه پاکستان، جنرال شریف بعد از دیدارش از تاجیکستان توقف کوتاه در کابل داشت. درگیری امروز میان مهاجمان موصله و نیروهای امنیتی افغان در نزدیکی قنصلگری هند در شهر جلال آباد چند ساعت پیش با کشته شدن 5 مهاجم موصله و 2 فرد ملکی پایان یافت. فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار گفته است که در این رویداد 19 فرد ملکی و 2 پلیس زخمی شدند و 2 غیر نظامی کشته شدند. حوالی ساعت 12 ظهر امروز یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی قنصلگری هند در جلال آباد منفجر ساخت و سپس 5 مهاجم دیگر با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. مقامات محلی در ولایت بغلان می گویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دندقوری چندین قریه از وجود مخالفین موصله پاکسازی شدند. عبدالستار بارز ولی بغلان می گوید که در نتیجه این عملیات 22 تن از مخالفین موصله کشته شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. و خبر آخر داخلی که سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه امروز در کابل برگزار شد. خانجان الوکوزی در مورد اهمیت این کنفرانس گفت:
به تجارت و سرمایه گذاری ما باید توجه شود. روسها در بخش ساختمان، ترانسپورت و معدن سرمایه گذاری کنند. در صورت که شرایط برایشان مساعد شود، در افغانستان سرمایه گذاری می کنند.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. یک اتحاد از کشورهای خلیج بر رهبری عربستان سعودی امروز گروه حزب الله لبنان را رسما به حیث یک سازمان تروریستی اعلان کرد. این اعلامیه GCC یا شورای همکاری های خلیج که امروز صادر شد فشارها بر گروه شیعه حزب الله لبنان را که در جنگ داخلی سوریه با طرفداری رئیس جمهور بشار الاسد دخیل می باشد افزایش خواهد داد. در اعلامیه سکرتر جنرال شورای همکاری های خلیج، گروه حزب الله لبنان به انجام حملات خونین تروریستی در داخل قلمرو کشورهای عضو این شورا متهم شد. اعضای این شورا عبارتند از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان. رئیس اتحادیه اروپا دونالد تاسک امروز سفر به پایتخت های کشورهای بالکان دارد تا در مورد محدودیت هایی که این کشورها بر مهاجرین در سرحداتشان وارد نمودند صحبت کند. تاسک از زغرب پایتخت کرواسیا و از سکوپیه مرکز مقدونیه دیدن می کند، جایی که رهبران آن اخیراً اعلان کردند روی اقدامات جدیدتر برای مسدود ساختن راه بالکان بر روی مهاجرین غور می کنند. از این راه مهاجرین عبور می کنند که از شرق میانه راهی کشورهای اروپایی می باشند. مقامات آمریکایی رئیس یک شرکت بین المللی فلزسازی را به ارسال یک پودر احتمالاً خطرناک به ایران متهم کردند که می تواند در فعالیت‌های فضایی و هسته‌ای به شمول تولید راکت‌ها استفاده گردد. وزارت عدلیه آمریکا دیروز اردال کویومچوی رئیس اجرایوی شرکت جهانی متالورگی LLC را متهم به این کار کرد که اگر جرم وی ثابت شود می تواند به حدود 20 سال زندان محکوم گردد. دیپلماتان اتحادیه اروپا امروز تصمیم گرفتند میکاد قید سرمایه های ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین و 15 همکار نزدیک او را برای حداقل یک سال دیگر تمدید کنند. و خبر آخر که در اثر تصادم یک مینیبوس با یک لاری در شاهرای اورال در منطقه پنزه روسیه امروز 9 نفر کشته شدند. این حادثه در 650 کیلومتری جنوب غرب مسکو رخ داد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رایل شریف الدوی درستیز پاکستان در یک سفر از قبل اعلام ناشده امروز وارد کابل شد. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی در این کشور بهره می برند.
We have some influence on them because their leadership is in Pakistan and they get some medical facilities. Their families are here.
جان مک نیکلسن کار را به عنوان قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان آغاز کرد. شمار از اعضای شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق قابل نگرانی می خوانند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تکتیکی نیست، بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
سومین نمایشگاه مشترک افغان ایران امروز از سوی وزرای تجارت دو کشور در کابل افتتاح شد. در مسائل بین المللی از وصیت نامه اسامه بن لادن برایتان میگوییم که در جریان عمله بالای خانه لادن در ابتابات به دست آمده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. لوی درستیز پاکستان در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید جنرال رایل شریف در جریان بازدیدش از کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و دیگر مقامات بلند رتبه افغانستان ملاقات کرده و روی مسائل مهم امنیتی و روند صلح افغانستان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را همکارم اجمل تورمان پیشکش میکند.
لوی درستیز پاکستان راحل شریف در حال به کابل سفر می کند که قرار است در همین هفته یعنی هفته اول ماه مارس مقامات افغان در اسلام آباد با نمایندگان طالبان دیدار کنند. دفتر مطبوعات اردوی پاکستان گفته است که آقای شریف در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی گفتگو کرده است. مسئولین دفتر در صفحه توییتر خود نوشته است که آقای شریف در دیدار گفتگو با رئیس جمهور غنی روی پروسه صلح افغانستان، امنیت منطقه و تحکیم سرحدات دو کشور صحبت نموده است. در این نوشته آمده است که لوی درستی پاکستان تاکید کرده است که پاکستان در مسئله پروسه صلح افغانستان همکاری خواهد کرد. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگوید که هدف سفر آقای شریف تنها اشتراک در محفل خداحافظی جان کمبل، قمندان نیروهای حمایت قاطع در افغانستان بود.
فقط هغه په دې مراسمو کې ګډون کړی و، افغان چارواکو هم چا چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و. د دوی د راتګ هدف یوازې د جنرال کمبل د خدای پامانۍ مراسم و چې د پکې ګډون کړی و.
خواستیم تا در این رابطه نظر ریاست جمهوری افغانستان را هم داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نگردیدیم. اجمل تورمان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که لوی درستیز پاکستان در یک سفر غیر منتظره امروز وارد کابل شد. جنرال رایل شریف، لوی درستیز پاکستان، در حال در دیدار با مقامات ارشد افغانستان روی حمایت کشورش از ایجاد ثبات در افغانستان تاکید کرده که مشاور امور بین المللی نواز شریف میگوید کشورش به خاطر بالای طالبان افغان نفوذ دارد که رهبران آنها در پاکستان به سر میبرند. سرتاج عزیز در واشنگتن گفته است خانواده های طالبان در پاکستان زندگی می کنند و از خدمات صحی در این کشور بهره می برند، اما طالبان به همه گپ های اسلام آباد گوش نمی دهند. آره، شما این جزئیات دارد.
سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی نواز شریف، صدر اعظم پاکستان، در جریان صحبت در یک گرد همایی در نهاد شورای روابط خارجی امریکا در واشنگتن گفت رهبران طالبان افغان و خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند. از خدمات و سهولت های صحی در این کشور بهره‌مند می شوند و روی همین دلیل است که پاکستان بالای طالبان افغان نفوذ دارد. سرتاج عزیز گفته است بانک رهبران طالبان افغان با خانواده هایشان در پاکستان به سر می برند، اما به طور کامل تحت تسلط پاکستان قرار ندارند و نه هم به تمام حرف های اسلام آباد گوش فرا می دهند. مشاور امور بین‌المللی صدر اعظم پاکستان با اشاره به گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان میگوید گروه هماهنگ کننده چهار جانبه در اجلاس اخیر خود در ماه فوریه سال جاری کارهای مقدماتی را برای آغاز این گفتگوها انجام داده است و این مذاکرات تا 10 الا 15 روز آینده آغاز خواهد شد. سرتاج عزیز میگوید
In the coming days, 10-15 days, the first such meeting
در جریان 10 تا 15 روز آینده نخستین دور گفتگوها بین طالبان افغان و حکومت افغانستان میتواند آغاز شود و این یک پروسه ساده و هموار نخواهد بود. اما اگر دو فاکتور ثابت باقی بماند، یکی این که وضعیت همین طور باقی مانده و طالبان ساحات بیشتر را اشغال نکنند و همزمان دستاوردهایی را در میز مذاکرات مشاهده کنند، واضحاً چانس مصالحه وجود خواهد داشت و امید ما این است زمانی که گفتگوها آغاز شود سطح خشونت‌ها در افغانستان کاهش یابد. سرتاج عزیز همچنان گفته است که در هفته‌های گذشته نمایندگان چین، افغانستان، پاکستان و آمریکا در چوکات گروه هماهنگ کننده چهار جانبه تدویر جلسه دادند که نتایج آن مثبت خواهد بود. به سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان که به سلسله مذاکرات استراتژیک بین آمریکا و پاکستان به واشنگتن سفر کرده است، گفته شده که پاکستان باید اسلحه اتمیش را مسئول ساخته و مقدار آن را کاهش دهد. در جریان مذاکرات استراتژیک، مقامات آمریکایی از پاکستان همچنان خواستند که بر ضد تندروان در این کشور عملیات کند. این در حالی است که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در جریان مسافرت اخیرش به ترکمنستان گفته است که از مقامات این کشور خواهد خواست که میزبانی یک دور مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را به عهده گیرند. اما سمیع الله یوسفزئی، کارشناس امور سیاسی پاکستان و افغانستان، میگوید اگر طالبان از تحت فشار پاکستان بیرون شوند، ممکن است به یک خطر بزرگ تبدیل شوند. حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در صحبت با مقامات ترکمنستان همچنان در مورد این که گفته می شود گروه های افراطی و شورشی با هم نزدیک شدن، ابراز نگرانی کرده، گفته است که این مسئله می تواند برای افغانستان و کشورهای منطقه تهدید بیشتر را ایجاد کند.
سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، در حال ابراز کرده که کشورش به خاطر بالای طالبان افغان نفوذ داره که رهبران آنها در پاکستان زندگی میکنن که قرار است گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در این هفته به میزبانی اسلام آباد راه اندازی شود. سوال اینجاست که چی چیز سبب شده که مشاور امور بین المللی نواز شریف حضور رهبران طالبان افغان در کشورش را بپذیرد. همکارم ستار فروغ امین سوال را از ودیر صافی استاد پنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان پرسیده که میگوید
امروز به سرحد موضوع افغانستان و پاکستان و مشکل طالبان در بین رسیده که پاکستان دیگه انکار کرده نمیتونه، اما ای که با وضاحت اعلان میکنن که ما فامیلاشان ایگه است و یعنی مجبور هستند در پاکستان و حرفای ما را هم گوش میتن، ایست که اینا امتیازات در میز مذاکرات برای خودشان هم کمایی بکنن. هر امتیاز را که در میز مذاکرات طالبان میگیره اونمو امتیاز در حقیقت امتیازات است که پاکستان گرفته، و ای که میگن که ما در بعض موارد حرفای ما را نمیشنوه، این باور منمه برازید که زادگاه و تولد به حیث یک جنبش نظامی سیاسی طالبی پاکستان بوده، از همونجا آغاز شده، همونجا تا بال ترین شدن و اینا از هیچ حرف پاکستان دیگه مربی ندارن، از هر مملکت دیگه دنیا کرده نسبت به ممالک عربی هم از پاکستان بیشتر نفوذ دارن. دلاشه
گفته می شود و برخی از تحلیلگران به این باورند که اگر گفتگوهای صلح در پاکستان در اسلام آباد نتیجه ندهد شاید میز مذاکره به بیرون از پاکستان انتقال داده شود. شما چی فکر میکنین که آیا پاکستان با چنین حرفهای میخواهد نشان بدهد که دست بالا دارد در پروسه صلح افغانستان؟
از یک طرف و از طرف دیگر نمیتونه که پاکستان مرکز حل تمامی مسائل و مذاکرات با طالبان شود. با اول لحاظ آغاز مذاکرات در پاکستان امکان داره صورت بگیره، و دومش که ترکمنستان اینا پیش بینی میکنن او هم در زمان قدرت طالبان در افغانستان ترکمنستان روابط خوب با طالبان داشتن و حیاتایشان با هم دیگر سفر کرده رفته آمده، و حتی حکومت افغانستان هم رئیس شورای امنیت کابل اظهار داشت که بار دیگر مذاکرات ما از ترکمنستان خواستیم که میزبان مذاکرات باشد در سفری که دیروز به ترکمنستان کردم.
و دیر صافی استاد پنتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی رادیو تقوا گونیسه او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تشکر از ای که با رادیو آزادی هستید. قماندان جدید نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان میگوید برای نابودی مخالفین مسلح پلانهای زیادی دارد. جان مک نیکلسن که امروز ماموریتش را در افغانستان آغاز کرد تاکید دارد که طالبان بجز درد و مشقت به افغانها دیگر دستاورد نداشتند. از سوی هم مقامات وزارت دفاع میگویند با کمک نیروهای خارجی هرچی زودتر صلح در افغانستان تامین خواهد شد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
قمانده نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان امروز رسما از جان کمپل به جان نیکلسن سپرده شد. جنرال جان اف کمپل، قماندان پیشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در مراسم خداحافظی در کابل گفت نیروهای امنیتی افغان قدرتمند شده و می‌توانند از خاکشان به گونه مستقلانه دفاع کنند. آقای کمپل میگوید با حضور نیروهای خارجی در افغانستان در بخش های مختلف پیشرفت صورت گرفته و باید این دستاوردها حفظ شود. نیروهای امنیتی افغان به گونه قاطعانه رهبری عملیات ها را بر عهده دارند. مهم است که یک سال گذشته ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان را بررسی کنیم. نیروهای امنیتی افغان مانند نیروهای پیشرفته جهان از پروسه ها و سیستم های پیشرفته مستفیدند. در این حال قماندان جدید نیروهای ماموریت حمایت قاطی ناتو در افغانستان در کنار همکاری همه‌جانبه با نیروهای امنیتی افغان بر مبارزه جدی با دهشت افغانی تاکید دارد. آقای نیکلسن میگوید برای مبارزه با تروریسم پلان‌های مشخص روی دست دارد. من نمیخواهم امروز در مورد دشمنان ما چیزهای بیشتر بگویم. من در مورد آن در آینده سخنان زیاد خواهم گفت. پیغام کوتاه من به دشمنان این است که من شما را میشناسم. شما به جز درد و مشقت چیز دیگری به افغانها نداده اید. در حقیقت افغانها قهرمانان اصلی جنگند، نه شما. پس از آن که در سال 2014 ماموریت نظامی نیروهای خارجی در افغانستان به ماموریت قاطی مبدل شد، جان اف کمپل به حیث قماندان نیروهای ماموریت قاطی در افغانستان گماشته شد. پیش از وی جنرال جوزف دانفورد به حیث قماندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان بود. اکنون 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر است و این نیروها در بخش آموزش و مشوره‌دهی نیروهای افغان کار می کنند. از سوی هم مقامات وزارت دفاع افغانستان ماموریت نیروهای قاطی را مهم پنداشته و بر حمایت جدی نیروها از نیروهای امنیتی افغان تاکید می کند. در این مراسم در کنار دیگر مقامهای عالی رتبه جنرال راحل شریف لوید رستیز پاکستان و جنرال جوزف دانفورد لوید رستیز آمریکا نیز حضور داشتند. قماندان جدید نیروهای ماموریت قاطی در افغانستان در حال از مبارزه جدی در برابر هراس افغانی سخن می زند که قرار است گفتگوهای رو در رو با طالبان در هفته اول ماه جاری میلادی آغاز شود. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از اعضای شوراهای ولایتی هلمند و اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از برخی مناطق قابل نگرانی می خوانند. عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند می گویند در این ولایت برخی مناطق قصداً به طالبان واگذار می شود. از سوی هم امیرخان بارگزای منشی شورای ولایتی اروزگان عقب نشینی نیروهای افغان را از منطقه سراب عامل اصلی ناامنی ولسوالی های دیگر می داند. زکی حکیمی گزارش می دهد.
در حالی که حکومت افغانستان میگوید در کنار گفتگوهای صلح برای جنگهای احتمالی موسمی آمادگی کامل دارد، اما عقب نشینی نیروهای افغان از برخی مناطق نگرانیهایی را به وجود آورده است. با گفته مسئولین محلی امنیتی ولایت هلمند، مساقله و نوزاد از جمله ولسوالی هایی هستند که نیروهای افغان از آن عقب نشینی تاکتیکی انجام دادند. اما عبدالمجید آخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند این کار را قصدی می‌داند.
این یک گپ واضح است که در عقب این دیگر مسائل وجود دارد. عقب نشینی تاکتیکی نیست، بلکه کار قصدی است که منطقه تخلیه شده است.
عمر زوک سخنگوی والی هلمند در جواب این نگرانی اعضای شورای ولایتی می‌گوید که این یک عقب نشینی تاکتیکی و موقتی است و نیروهای افغان در آنجا پلان عملیات را دارند. در یک مورد اخیر باشندگان ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند که نیروهای افغان از بازار خواجه موسا، ولسوالی پشتونکوت و برخی مناطق نزدیک عقب نشینی کردند. این مناطق دیروز در عملیات نظامی نیروهای امنیتی به رهبری عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، از طالبان تصرف شده بود. مسئولین محلی ولسوالی پشتونکوت همچنان میگویند که در نزدیکی بازار خواجه موسا نیروهای امنیتی موجود است، اما در آنجا جنگ نیست. در کنار این نیروهای افغان از منطقه سراب ولایت اروزگان که با هلمند سرحد مشترک دارد اخراج شدند. امیرخان بارکزای منشی شورای ولایتی اروزگان در صحبت به رادیو آزادی گفت که خلا در این مناطق باعث می‌گردد تا در ولسوالی‌های گزا و دهراود ناامنی‌ها دامن زده شود. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت که در منطقه سراب با وجود نیروهای امنیتی ضرورت نیست و اگر با تهدیدی روبرو شد از مناطق اطراف آن وضعیت را کنترل خواهند کرد.
این یک جریان عادی است. اداره ولایتی و سکتور امنیتی ما هر وقت که لازم ببینند نیروهای امنیتی را از یک جای به جای دیگر منتقل می کنند و یا در هنگام ضرورت گفته می شود که این قدرت را از یک جای به جای دیگر استفاده می کنند. این عمل را ما قبلا هم انجام داده ایم و حالا هم انجام می دهیم.
از سوی هم برخی از رسانه های چاپی به نقل از برخی اعضای ولسی جرگه نوشتند که اخراج نیروهای امنیتی از برخی مناطق در خصوص جرامت با طالبان و پاکستان صورت گرفته است. اما وزارت دفاع قبلا گفته بود که این نوع عقب نشینی به خاطر آن انجام می شود که نیروهای امنیتی به خاطر جنگ آمادگی خوبی را اتخاذ کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
سومین نمایشگاه مشترک افغان ایران امروز از سوی وزرای تجارت دو کشور در کابل افتتاح شد. این نمایشگاه که در آن بیش از 122 تجار ایرانی اشتراک کرده تا 4 روز دیگر برای افغانها باز خواهد بود. این که برگزاری چنین نمایشگاه ها بالای اقتصاد افغانستان چی تأثیر دارد؟ تمیم اغگر همکارم در یک مصاحبه از محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت افغانستان پرسیده است.
قبل از قبل با اتاق تجارت و با وزارت محترم تجارت جمهوری اسلامی ایران با اشتراک وزیر صاحب محترم تجارت این مروز افتتاح شد و در این نمایشگاه تقریبا تعدادی از افغان ها و ایرانی ها اشتراک کرده بودند. ولی ما خواهشمند است از دوستایی که تجارای خارجی هستند خواهش دارم که در افغانستان برای ما همکاری جنوین چر کنند، یعنی همکاری مشترک با ما صورت سرمایه گذاری مشترک باید ما بکنیم. نمایشگاه کار خوب است، نباید تا ابد ما افغانستان به یک کشور مصرفی تبدیل کنیم که ما کننده همسایه ها و کشورهای منطقه باشیم.
در کل شما همکاری های اقتصادی ایران با افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
ما فکر میکنم تا وقتی که افغانستان و ایران چه شده با ما همکاری های بسیار خوبی داشته و در ما با ترانزیت و دیگه کدام مشکل مواجه نشدیم و در صدود با ایران به بسیار وجه احسن اجرا میشه. ما دادو گرفت داریم، اکسپورت و به اصطلاح ایمپورت واردات مازیات هست، صادرات ما تقریبا کم هستن.
خواست شما از حکومت و بخشایی که در بخش تجاری بین افغانستان و ایران کار میکنن چی است که اونا با چی پالیسی را روی دست بگیرن تا صادرات افغانستان به ایران افزایش بیفته و واردات از ایران کاهش؟
من فکر میکنم که زیربنای افغانستان باید توجه چی صورت گرفته تا ما بتونیم با کشورهای همسایه ما یک رقابت بکنیم، تا که زیربنای افغانستان باشه با توجه از حکومت وحدت ملی ارزو داریم که تا به زیربنای اصلی افغانستان از قبیل برق بازار برای تجار افغانی باید پیدا شود و ما بتونیم رقابت سالم بکنیم.
محمد یونس مامند معاون اتاق تجارت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. برخی اسناد که در جریان عمله بالای رهبر شبکه القاعده به دست آمده است با دست نوشته شدند و وصیت‌نامه اسامه بن لادن نیز شامل آن است. اسامه بن لادن در وصیت‌نامه‌اش نوشته که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری وی به مصرف فعالیت‌های مسلحانه برسد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
در جریان حمله بالای اقامتگاه رهبر سابق شبکه القاعده در شهر ایبت‌آباد پاکستان در سال 2011 میلادی که در اثر آن اسامه بن لادن کشته شد، اسناد خصوصی وی که تعدادی از آن با دست نوشته شده است نیز به دست نیروهای خاص آمریکایی افتاد که در جمله این 113 سند وصیت‌نامه اسامه بن لادن نیز شامل بود. در این اسناد دیده می شود که اسامه بن لادن بالای ایران شک داشت که یک وسیله جهتیاب را در داخل دندان خانم وی نصب کرده باشد و این تردید اسامه با گذشت زمان افزایش یافته بود. اسامه بن لادن می نویسد که اندازه این وسیله جهتیاب می تواند به اندازه یک دانه گندم بوده و به خاطر اطلاع یافتن از رفت و آمدهای وی نصب شده و ایرانی ها هنگام معالجه دندان خانمش این وسیله را تعبیه کرده باشند. در یکی از این نامه ها گفته می شود که اسامه بن لادن با شورشیان که از شبکه القاعده جدا شده و گروه دولت اسلامی را ساختن مخالفت داشت و جزئیات اختلافات با این افراد را تذکر داده است. از این نامه ها روشن می شود که اسامه با آنها در مورد تجلیل از دهمین سال روز 11 سپتامبر اختلاف داشت. در این نامه ها دیده می شود که اسامه بن لادن در مورد انتقال پول نقد نگرانی داشت و از طرفدارانش خواسته بود تا برای انتقال پول از طرق مطمئن کار گیرند و اسامه حراس از آن داشت که در داخل بکس های پول نقد وسایل جهتیاب نصب شده باشد. اسامه بن لادن نوشته است که برای انتقال پول نقد باید از بکس های کهنه استفاده شود. اسامه بن لادن در وصیت‌نامه اش نوشته است که 29 میلیون دلار سرمایه وی به مصرف فعالیت‌های مسلحانه برسد. اداره استخباراتی آمریکا در مورد تاریخ تحریر این وصیت‌نامه تردید دارد. به نظر می رسد که شاید در سال 1996 میلادی هنگام خارج شدن از سودان نوشته شده باشد. به طور دقیق معلوم نیست که اسامه بن لادن چه مقدار سرمایه در اختیار داشت و به چه تعداد افراد در میراث وی شریکند و آیا این وصیت‌نامه عملی شده است یا خیر. اما این نکته واضح است که پدر اسامه یک شرکت بزرگ ساختمانی در عربستان سعودی داشت. از روی این اسناد معلوم می شود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در برخی موارد یک شخص خیلی غیر منظم بود و برای یک جا ساختن و اتحاد جنگجویانش تلاش می کرد.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه است و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.